پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرحه رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکی خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ترسبي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي او د عراق په جنوب کې د اور لګیدو له امله نږدې شپېتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوي په مشي مزار شریف ته ولاړ. له عرض څخه په خبره شوي بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبري وشوي او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د گاونډوي ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لترګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبان وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبان برید په شا تمبولی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د بریچ سرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه وم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شوي خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تیرونی اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداري ورکړ چې د یورانیمو د غني کولو چارې به د ویانا خبرې له ګواډ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روغتون په یوه څانګه کې چې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګې دول عمله لښ تر لښ 85 کسان وژل شوې دي. دا سشکاري چې دا اور د اکسیجن په یو ټانکی د 14 نل عمله رامنځته شوی وي. د ولایتي روغتیا د څانګې ویاند امار بشار وویل دا پیشه د بغداد په جنوب کې نشته 315 کیلومتر لري د ناصری په روغتون کې لګېدلې چې د 85 کسانو ژوند یې اخیستی دی. روغتیایي چارواکو پرون ویل چې اور کنټرول شوی دی او د پیشه تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید-19 څنګه د مسول د نیولو امر وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه د 1,522 کسانو ژوند اخیسته او په دغه هیواد کې تر 1,400,000 ډیر کسان په کووید-19 ناروغي اخته شوي دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدول عمل لښ تر لښ 8 نمبر شوی او 9 تنه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ نشتې 100 کیلومتر لري پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویل دي چې تر اوسه 4 تنه ژغورل شوی چې 10 ټپیان دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد لپراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیاوه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړ مورز د کمونیستو حکومت د پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کورونا ویروس سره لاسو ګرېوان ده. په هوانا او نورو شهرونو کې د حکومت ضد د مظاهرې کمساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویل چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبیید شوې ډلې کوبلکس ویلی د مظاهرو پر مهال لښ تر لښ اصل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبريالان نیول شوی دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلی دولتي ځواکونو ناسم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تور نه کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو د شپه ورزو د راپورونو برخه ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا خره غلا سویم قدرمن اوریدونکو، او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یوجک پوری پلاوی په مشرۍ مزار شریف ښار ته ولاړ. ارګ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت امنیتی وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتی چارواکو سره غونډه وکړه، او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې، او ولسمشر امنیتی مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې دی، د غونډې په جریان کې دی، او مونږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له د سره تماس ټینګو، او څنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکېدو اغیزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی، دوه کې د افغانستان د سولې په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی، او درخواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوي. د زیات کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوه کې افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی، او د کمیدو هیڅ سره کې نه لیدل کیږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي، او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسول دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې چې طالبانو بیا یو تازه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولي. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغن دي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پرېکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون الوتکې پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا لوړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچی پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناست نن سه شنبه د جولای میاشتې په 11مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې بعد د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې پکې وکړي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
اغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار مهال د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15مې نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکلیف
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار لو د مازیګر تر او خبرونه کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات، د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادریږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې پیل کړي چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني اومه مواد دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 3000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکاره دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند یو 30 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا جک پوری روغتیاي چارواکي وای اوس وخت د ارتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتی شات ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا ل جک پوری سلاکار د ډاکټر انټونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت مسؤلین سره لغونډې وروسته سی ان ان ټلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتی شات په درمټ تیک ډول مافیات زیاتوي او د دلتا باندې د خبرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه د دریم شات د لګولو پر ځای د بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریکه کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړي سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now, given the data,
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلی چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې تر څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارډ د لګولو په اړه خبرداري ورکړی و. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خبرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسی خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر را لند سوای چې په خاورو او دوړو کې به مزل کاوه.
دربارې حمیدی ما د اندلو ولسوالۍ اوسیدونکی زیاتره ساحه د اندلو په سیمه کې بند و. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
دغه سړک ډیرای برخه کندې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دای وایي 4 کاله د 40 دقیقو لاره په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلق د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ کول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لاره له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو، په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیز او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو لا پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوم کوشش کومه ناری چې د پلار د نکره وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ هغه ناری د سرمنه ناری په 15000 کالدار له موږ خلکو جنرانی به خالد ځکه ناری نو چې ودونه په دغه کې هم څه خالد ناری هم ځکه نو دا کوچان خو به سره ختم ودرې د لوړې اشاره نشته. والسلام. نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغیزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر کا پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي. نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردون کې کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پنځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاشت وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمان کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسيږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپل مینې د بې ځای کېدو ترڅنګ له ډیرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړای دی. دی وایي له احمد شریف سره د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسیران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي، بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه مو کړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو، خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي، خو د وروستیو جګړو د ملکی قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. د دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخواله زیاتېږي او جګړې پراخېږي. دا د دې لامل ګرځېږي چې د ملکی خلکو نه ژوند اخلي، ملکی خلکو ته د سر او ځان زیانونه وړي، او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې جنگي جنایات دي.
خغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د می د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 15 دقیقې اونیس پروگرام وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوری ستاسو کوربه وي. خو اوس تاسو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبری اوروي.
د بلخ ولایت د امنیتي وزیر در زبانې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوي په مشي مزار شریف ته ولاړ. لار څخه خبر شوی بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او جمهور رئیس امنیتي مسولانو ته لارښوونه وکړه. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په پلازمېنه دوشنبه کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 23 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر 14 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغي په څنګه کې د اور لګېدو دی پیښې تر 15 ډېر کسان ټپیان کړي هم دي. دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجنګ شهر کې د یو هوټل د نړیدو له امله لشتر لږه اتته نمبر شوي او نه نور تری تم دي. دا شهر د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. او واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین نیټ پرایس وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
آزادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو 15 دقیقې بحث کوم. بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور نږدې د چ امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ورستي اعلان لمخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اگست میاشتې تر 13 پورې له افغانستان ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې شل کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د طرحانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواجهو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډیر تاکید کوو.
نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوړه. دغه جګړه چې اوس آباد ډیر پراخ شوې ده. وسلوال طالبانو په ورستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډیر سیمې لاندې کړې دي. نړیوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکی برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او د غراس په مانوي برخه کې د بشري حقوقو د پراختیا د بشري حقوقو په تامین په تیر بیا د خزو او نورو کې څه کړي دي. او تر هر څه مهمه خیداوي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي دغه روزنه په څه ډول مختتللی او آیا هغه څه چې لازم ده افغان ځواکونه نن روزل شوی او کولای شي چې وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات ته مو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسره سره یوځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلست.
مننه
تشکر. سلام شي. ساده څپ کراته وه نړیوال زواکونه چې اوس له افغانستان وزي په دې تیر شلو کلونو کې د دوی اومده لاسترارونه څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ د تیر شلو کالو یو پسندر ته وګورو. نو زه فکر کوم چې د شلو کالو ترته موږ د اوس وخت چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پخواني وضعیت سره ورته زیات تغیر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلی تغیر راغلی. بل شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرسته چې دغه تغیر موږ مخصوصو د افغانستان اوس یو نظام لري شل کاله مخکې نه درلود. د هداخل موږ یو اساسي قانون په دې کې لرو چې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمایندګي په دوه شپږو هیوادونو کې فعال دي. سیاسي نمایندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوی هواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د یو کال کې موږ یو شریعتي ملي ماشوم مکتب ته تل وست تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیونو پورې رسیدي. په فزیکي ډول افغانستان ډیر مخکې تل موږ په خاص سره کونه لرو. نړۍ سره اتصال د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولای شو. زما نظر دا دی چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس د دشونیس چې موږ دی شل کال مخکې او اوس وخت کې سمره سره د غیودات قابل محاسبین دی. یعنی لنیکه مرغری زیات پرمختګ راغلی ډیر زیات مخکې ته، خصوصا په کلي او طرف کې د ژوند هغه سطح ډیر تغیر کړی ده.
ساده
ځم چې هم مثبت تغیر راغلی.
ساده صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، کله هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغه څه نه ویني په غسترګ چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري، ولې علت څه دی؟ هغه وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغیر نه راغلی.
زه فکر کوم چې کچې ته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بل شک په دې چې به د خلک هم وسیږي چې ممکن ناراض وسیږي د وسنی وضعیت نه، یا مثلا به د زموږ په ژوند کې تغیر کم راغلی. اما که تاسو بیا آینی وکړئ ته نو ګوري، حتی هغه غدایګر چې په کابل کې د کابل خار د سړکونو باندې ناشته، هغه هم خپل ژوند کې د شل کال ژوند سره پرتله کې زیات تغیر راغلی. د نور خلاصه کوي، نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدل. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسیږي، یا په عین زمان کې کېدل شي په یو بلکه شکه مصرف وسیږي. مثلا ډیر خلک چې تعلیمونه نه دي کړي، به تعلیم پاتې شو. زما همزولي زما زده دي جګړې یو نس په توګه باندې یاد دي. وسنی جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه امریکایان یا د امریکا کورنۍ نړیواله ټولنه باندې څنګه ترتله، زه په تم صرف نه هم صرف کوم. ما نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو ته خبرې کوم. کله معنا باندې چې دا یو غټ تغیر ده. ما د پټه ویلې بیا مې زده کړې، ماستری وکړه، په عین زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنگ د دوستنی سره دوستنی د غشل کلن بهيري یو نسل یو الګوګي مثال تاسو. زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی. که زه خوایم چې شل کله مخکې زما ژوند ممکن قابل د محاسبین اوسېږي، دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو. له بده مرغه چې ترڅنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټي مو ترلاسه ورکړي. هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی. ولی
ساده سره
ساده سره شریکان به سره
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غوونه اخیستې دي. په ډیرو مواردو کې د پافانسان کې چې کله موږ خلکو پوښتلې دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو خی لاسو اتوې ویل چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. که د نړیوال ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوي درلودل، نو آیا پاتې دوه سره تاسو موافق ولای چې باید پاتې شوی وي؟ نور هم
یو شی زیاده ونه کوم چې زما خبره په دې معنا تعبیر نشي چې از خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې د دې باز شوی چې موږ پلی یو. اما بیل شکه چې نړیوال ټولنه سره زمنګ اتصال د نړیوال ټولنه سره زمنګ د کنیکټ کېدو او زمنګ تل کېدو نتیجه ده چې د دې څه ورسوي. یو مسله ده چې د نړیوال حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، یا د امنیت راوستل دي، بل د امنیت څنګهول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغیر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختمه کړي، جګړې نه باید هیواد راوسي. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې حقوق قاعده پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه به هیواد لپاره د دې برس نشي کېدل چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه ووزي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوز د خپل ملت لپاره جوړي.
په هیڅ صورت د ملت لپاره. بله ساده صاحب بیا به هم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور کې په هر ډول وي، کې ملکی وي، کې پوزي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیوال ټولنه هم هیوا ته ډیره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تیرې بیا نړیوال بانک نور دوی یو څه ډاټ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیوال ټولنې. په دې به ورسته خبري وکړو چې دغه ځواکونه وزي آیا نړیوال ټولنه به بیا هم په افغانستان خپل حضور ته دوام ورکړي په همغه پخواني ډول کنه. خو زموږ یو بل میلمه هم را سره وصل شوی دی. مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مبلنه ورکړي، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویل نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سادات صاحب څرګندونې اوریدلی وي که نه وي اوریدلی، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هیواد کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنی که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوي وي، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې موږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 3 لک پورې زیات ځواکونه موږ لرو چې مخکې موږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لنډ ورځو کې 45 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړل چین ته. د دې ترڅنګ مهم بات زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بات تر شپې زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې موږ د شل کاله مخکې زر کسان جوني چې مثلا موږ لسانسان لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې د داسې نجونې ګورئ چې ترانې شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بازار چې په امریکا او په دې ځایونو کې هغه ذکر وکړل او دغه جنونی راغلي دي د رهبرۍ کچ ته د بل باسه تاکونی لرو موږ د خلکو ارادي تمثيل لرو
بل جاوید صاحب
هغه مانوي اخر چې موږ
جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بل تاسو او صادق صاحب تقریبا په هم نظر یاست نړیوال زواکونه د خارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیرغونې چارې هم مخته وړلې هدف دا و چې نړیوال زواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابر کړي پلونه پلچکونه جوړ کړي سردخانې جوړې کړي د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو د کانالونو د پلونو او په ډیرو برخو کې دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال زواکونه خپل کړي فکر کوي چې دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي کې وزي او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شای لمونږ لپاره جوړ کړی یا داسې په عمومي تصویر کې واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي
یو جرأت به وکړه خو یو وخت لا ته جرأت هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې وران په هیڅ حالت خوشاله نه دي که دوی مثلا دیموکراتیک نظام راشم نه خوخی که دوی سره روسیه مرسته وکي نه خوخی که دوی سره نور څوک مرسته وکي نه خوخی زه فکر کوم موږ باید یو څه مسولیتونه خپل مومنو همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ امارات او دې ځایونو ته رسیدي همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا همدارنګ انګلستان همدارنګ دغه ته رسیدي امریکا ته همدا اوس موږ د جلغوزي کاروبار له امریکا سره دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ بل څه وګورئ دا ټول د همدوی سره دي یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ کلو ته سرکونه پاخه شو کل سټورونه جوړ شول هلته سولر سیستم دی هلته انټرنیټ دی هلته تاسو وګورئ زه یو مثال درته درکوم د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دلته سل بستریز روغتون دی یعنی دا هغه څه دي چې او افغانان دا فکر کوي چې افغانان دا توقع کوي چې موږ په یو ورځ کې اروپا شو دا هیڅ ممکنه نه ده موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو موږ مثلا بنسټونه نه لرل موږ ظرفیت لرل تاسو په لګي موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو اوس ظرفیتونه وروزل شو کار شو یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځله کو یا تر څلور لکو پورې واز موټرونه پدې کې ګرځيږي دا د کومه شو افغانانو خپل کوم کار نه دی استلې افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې مونږ باید هانستو وسو مونږ باید د نړیوالو په تاماتو کې هغه څه وسو چې نړۍ په مونږ باور وکړي او مونږ دغه باور چې د خپل کو هغه څه چې نړۍ مونږ ته راځي هغه نو هغه نو موږ څنګه بیا کولای شو چې
بله مننه جاوید صاحب ساده صاحب تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یوه عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل په پښو ودرول او ښه یې سنبال کړل فکر کوي چې افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي
بل شکه زه فکر کوم چې موږ دې حد ته رسیدلی یو چې بلاخره بعد د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړ دي او جوړ شوي دي زما معلومات دا څنګه تاسو ته معلومات ده چې 2014 کال نه دی خاطر زمنګ ملي امنیتي ځواکونه خپل په جنگي حالت کې دي او تقریبا تر ورم کال یعنی یو کال مخه 90% عملیات مخول او 30% عملیات مخوي زما باور ده چې منګه د دې وسلې فوج څخه کتو سره د وسنیم کانات څخه کتو سره او د قوی رهبری په دروازه سره کول شي بل اخر دغه د خپل ځمکنه بشپړتیا او د خپل علاوه خدای په وکاندو نو زه کوم تشوش درلم دا وطن به وی په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشرات درو سنځ لرو د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې خېل یو د سیمې استخبارات سره په جګړه کې خېل یو د دشمن مله بعد مله غدمر یو مکار دشمن ده چې موږ هر پرمختګ ته د اړین نشه کول زموږ پرمختګونه ومني یو یا منځو هدا خپل وی ګورین بنا پر دې باندې فکر کوم د 600 سره بعد مختزو او حرکت کوو زموږ د
ځاکول ورته د دې جوګه شوې د شپله خره خپل زمکه وساتي.
بلې جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی، ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي، او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم نابرابر وو، په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي. هغه د افغانستان ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر ناوخته دغه بهیر پایل کړ. نه پوهیږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کیږي چې پر دوی باندې باور نشوي کېدای چې الوتکاوات جګړه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا له غټ ستونزې سره مخامخ دي. موږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولی مواد اکمالات، او دا ټول له حوال لري باید وشي. ولی نشول نړیوالو ځواکونو دغه ټکټ ډیر پامونه که افغان هوایي ځواکونه خوونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پایل ک.
ها یا ما چې مخکې ویل او په دې کې دا غو اشتباهات وو، دغه بهیر په ټوله کې په توګه وو ورنه کې پېل شو. متاسفانه کله چې بهیر هم پېل شو، هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي، هغه سیمپونه هم په نظر کې ونیول شول. بل مهم بحث دا و چې دغه و هغه تهدیدونه په نظر کې ونیول شول. لومړی د بحث دا و چې اویا زره امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډیره لویه وه، چې زمونږ په خواهش کې زمونږ ګاونډي هیوادونه په امنیتي دفاعي ځواکونه ډیر زیات دي، نو دغه بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشه یي توکو مافیا او کر د دې په څیر پلان باید اماده کړي ول شوې د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولی په تیرو شپږو وختونو کې کله چې ولسمشر غنی واکته ورسېدلو، یو حقیقت دا دی چې امنیتي د پیسو او کړو ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال له لحاظه. اوس صحیح ده چې یو څه وخت پورې به ستونزې ووینو، خو هر هیواد باید دغه ستونزې وویني، هغه درک او هغه ته حل لارې وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د وروستي سفر نه د چمبیکا په لرلو هغوی د نوو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورکړې ژمنه کړې. د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدا دی چې موږ باید نور په خپو ودرېږو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته وو موږ منتظر وو. زه فکر کوم دغه موږ اماده وې او اماده دي، ځکه تر هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې د خپل نوي فیصد پورې عملیات موږ مخته وړل، په بعض ځایو کې به دوی مشورتا یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولی اوس خو که دغه 15 اقبال الوتکې چې بل ورځ دوی اعلان کړ دوی راورسېږي، زموږ دا ستونزه هم حلېږي. ولی یو بحث ډېر مهم دی، هغه دا دی چې د دم تاکید دا کومه چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي، او که رهبري سالمه پاتې شي بله.
مننه سادات صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ، د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی، لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنگي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده، که په دې باندې لیک یو لنډ رڼا واچوي. او بل بحث دا دی چې شل کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، الیکپټر محمد غدي ټول هغه دی. آیا افغانستان بل دی ورسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلې پاتې شي کنه؟
یو خود استاسو دوه سوال دی. یو سوال دی چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوي دي، یو هدا خل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبری د افغانستان ملت باندې راکړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په وګړو څورو زمونږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نو په دې کې نظامونه نو ول د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت افغانستان خلکو ساتلې. بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ته نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسول دې چې موږ د اجنبيانو مقابله کې او د هغو چا مقابله کې چې هغه هدا خل د افغانستان د ملت پلان جګړه کې د افغانستان د نظام پلان جګړه کې یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه د افغانستان خلک لاس پکار کې دا لمړی ځل نه ده، واخر ځل به هم نه وسیږي. یو مسله د مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کیږي، یا څه نظم د دفاعي دومره مازمه هدا ده چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حال ممکن لا چې کول شي موږ لپاره موسمیر اوسې موږ لپاره ممید اوسې هغه باندې لاس پکار کیږي. یعنی د جدال وته کورانی ول پاینه زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري وادونو څخه دا به افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د ابو هوا د اقلیم د په کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسول چې هغه په افغانستان کې ګټه ورسېږي. دا نو ټکنیکی بحث دی، زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولی شي.
بلې مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دي چې ځواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان له دولت او دغه راز د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع ده چې مخکې ویلي دي چې د میلیارډونو هغه مرستې به افغان امنیتی ځواکونو سره دوام وکړي. کراشو دته چې لرینه، آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، د خارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره له لرې به بیا هم امریکا افغانستان کې ښکېله پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
یو دا چې ولس خور ذهن آماده نه دی چې نور طالب په خار کې یا چیرته ومه. تاسو وروستي بدلون اولیدل، ولس په ډېر لوړ مورال او په ډېر قوت سره د افغانستان د امنیت فوج ځواکونو شاته ولاړ دی. طالب هیڅکله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا خار ته رانوځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسو وګورئ چې ځوانان همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده، افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نشي هیرولی. دلته د امریکا او ناټو مهالې ګټې دي، دلته تاسو د چین دیوالته په وروستیو کتله، دلته مثلا نور مسایل شته سیمه ییز دی کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري، او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې لفر او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګېټ وکړي او بېرته لاړ شي. دا څو وخت کېږي مو په فراو دي ځایانو کې، مثلا دوی هغه ځنه راځي چې دلته د نشې توکو فابریکې ویشتي او بېرته دي. یعنی په دې برخه کې امریکا او ناټو چې د کومه ستونزه نه لري، موږ دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو، او دوی هغه خپل ګټې چې دي هغه دوی نېشنل انټرست دي، هغه هم دوی ته د اجازه ورکوي چې دلته عملیات. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باندې دوی ته دا ختمالي چې چیرته دي موږ ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ ته د بلک هاک ان جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو مرو شته چې الله دا کوم ځوانانو کې دې پر رهبری
مننه. له دواړو ملمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډیرو خو موږ یو برخه روان غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تر اوسه نړیوال ځواکونه نه دی وتلی. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې پورې له افغانستان ووزي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
وطن وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري جل
لسنه دار افغان ولول لري بلند لمبي لري لسنه دار افغان ولول لري بلند لمبي لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن
دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن
خاور د غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری خاور د غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری چت سرنا لا اسمان سرا ننگاو لا ایمان سرا
ننگاو لا ایمان سرا ننگاو لا ایمان سرا
سارے دغرو چت سرنا لا اسمان سرا ننگاو لا ایمان سرا
ساعت